کوته د سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په روان یو سات کې باوریدونکو ته د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. همدارنګه د ورکو ځانو د لټي پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له مرزي احمد زیناورو.
سر کې د مهمو خبرنو سر ټکی د کابل په شاه شهید سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې دیو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي. د ولسي جرګې ځانګړي کمیسیون د ورخوندې د وژل کېدو په اړه رسمان په کار فایل وکړ او پاکستاني امنیتي چارواکي وایي د پاکستان د پوځ یو جګپوړی افسر پرون په پېښور کې په ډزو وژل شو. پوره خبرونه په کابل کې پیوا انتحاري حمله کې دیو ماشوم په ګډون درې کسان ووژل شول. د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرسیال نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي ګلپاچا مجیدی په ګډون اته کسان ټپیان شوي هم دي. دانش زیاته کړه انتحاري حمله د ولسي جرګې د غړي ګلپاچا مجیدی د موټر پر کاروان وشوه. په دې حمله کې دیو ماشوم په ګډون درې کسان مړه او اته نور ټپیان دي. ښاغلی مجیدی برسیرن ټپي شوی دی. د حمله پرون ماښام شاوخوا شپږ بجې د کابل په شاه شهید سیمه کې وشوه. د کورنۍ چارو وزارت سرچینې وایي چې ښاغلی مجیدی لیوې غونډې د راوتلو په حال کې وو چې برید پرې وشو. د ولسي جرګې هغه کمیسیون چې د فرخوندې د وژل کېدو په اړه څېړنه کوي پرون رسمان په کار فایل وکړ. په یاد شوي کمیسیون کې د ولسي جرګې د 15 کمیسیونونو استازي غړیتوب لري. د ولسي جرګې غړي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل د کمیسیون غړي د خپل کار نتایجو ته هیله مند دي. عرفان وویل دی عدلی او قضایي تقنین د ښځو د چارو کورنۍ امنیت پوهنې او لوړو تحصیلاتو د کمیسیونونو استازو ته په دې کمیسیون کې بلنه ورکړل شوې او خپل کار یې پیل کړی دی. هیله من یو چې د شنبې یا یکشنبې تر ورځې به مطلوب نتایج ترلاسه کړو. ولسي جرګې د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د فرخوندې د وژل کېدو په اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپاري. 20 کلنه فرخونده د نوي کال پیل دود و ورځې مخکې په کابل کې د لسګونو کسانو لخوا په مرګ وهل شوه او وروسته یې مړي ته ور واچول شو. د پیښې په ټول افغانستان او همداراز د نړۍ په کچه د خلکو سخت غبرګونونه وپارول. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي پرون وویل چې په دې وژنه کې د لاس لرلو په تور د 45 کسانو دوسیې لوی سرنولۍ ته سپارلې دي. او د ملي امنیت ادارې د حقانی ډلې د درې غړو د نیولو خبر ورکړی. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا کسان په پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د امنیتي مسؤلینو لخوا نیول شوي دي خو وخت نه ده ښودل شوی. په بیان کې همداراز راغلی دي چې په ګیانی ولسوالۍ کې د حقانی شبکې د وسلو او مهماتو درې زیرمې هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د ملي امنیت اداره وایي چې په دې زیرمو کې انتحاري واسکټونه، ماینونه او نور مهمات ساتل شوي وو. پاکستانی امنیتی چارواکي وایي د پاکستان د پوځ یو جګپوړی افسر پرون په پېښور کې په ډزو ووژل شو. چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو پر کرنل طاهر عظیم د پېښور په حیات آباد سیمه کې په داسې حال کې ډزې وکړې چې له جمعه څخه خپل کور ته روان وو. له پېښې وروسته پولیسو سیمه محاصره کړه او د تلاشۍ عملیات یې پیل کړل، خو چارواکي وایي چې وسلوال د پېښې له ځایه په تېښته بریالي شوي دي. دا لومړی ځل دی چې وسلوال په پېښور کې د پاکستاني پوځ یو برحال سر پنهکه کوي. د پرونی حمله مسولیت روسه کوم چا یا ډلې نه د منلای، خو نګ دی لاس روزي مخ کې د پېښور په یکه توت سیمه کې د مسلم لیگ نون سیمه ییز مشر سردار محمد مومند په دز ووجل شو چې مسولیت پاکستانی طالبان ومانه او د پېښور کې پر سیاستوالو د چریکی حمله فایل وباله. د پاکستان څخه په یو بل خبر کې اوري، پاکستان پرون یو بوئنګ الوتکه یمن د وسولسو په دې هیواد کې ډیره پاکستانی وګړي او ډیپلوماټان یو امن ځای ته ولېږدوي. د راپورونو له مخې د پاکستان د هوایي شرکت بوئنګ 2020 الوتکه له 3490 پاکستانی وګړو سره پرون د یمن له الهدیه هوایي ډګر څخه والوته. په همدې حال کې د پاکستان سمندري ځواکونه وایي چې و جنگي کې شهید عدن خلیج پر لور خوځېدلې ده. اسلام آباد وایي چې په یمن کې شاوخوا درې 3000 پاکستانیان اوسیږي. صدر اعظم نواز شریف هغه راپورونه رد کړي چې وایي پاکستانی پوځ په یمن کې د حوثي وسلوالو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کې په هوایي حملو کې برخه اخلي. حوثي شیعه وسلوال د یمن زیات شمیر سیمې نیولې دي. پاکستان د سعودي عربستان نږدې او پخوانی متحد دی. سعودي چارواکي وایي د حوثي وسلوالو د ملاتړ تور پر ایران لګوي. د عرب لیگ سرمشریزې پرون د یو ګډ عربي ځواک پر جوړولو موافقه وکړه. په پام کې دی چې د عربي هیوادونو استازي راتلونکې میاشت د پوځ د جوړولو پر څرنګوالي خبرې وکړي او د خپلو څېړنو نتایج په څلور میاشتو کې خپلو دفاع وزیرانو ته وسپاري. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په شرم الشیخ کې د عربي هیوادونو د سرمشریزې پریکړه اعلان وکړه.
فقط قرر القادة العرب
السیسی وویل عربي مشرانو په اصل کې پریکړه وکړه چې یو متحد عربي پوځي ځواک جوړ کړي. د غړو هیوادو د پوځي ځواکونو تر څارنې لاندې به د لوړې کچې یوه کمیټه جوړه شي سو د ګډ عربي پوځ د رامنځته کولو ټول اړوند مسایل وڅېړي. د ګډ عربي ځواک د جوړېدو پریکړه په داسې حال کې کېږي چې په یمن کې د حوثي شیعه وسلوالو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د څو هیوادونو د ائتلاف لخوا هوایي حملې روانې دي او د افراطي اسلام پالو ګواښونه د پراخېدو په حال کې دي. د عرب لیگ مشر نبیل العربي سرمشریزې ته په وینا کې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته په یو څرګند اشاره کې وویل سیمه د ورانکارو افراطي ډلو تر ګواښ لاندې ده او زیاته یې کړه چې دې ډلو د سیمې قومي او مذهبي تنوع ته زیان اړولی دی. او سعودي عربستان ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې د ګډون په مسله کې په دوه مخې تورن کړی. د وینا د مصر په شرم الشیخ ښار کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سعود الفیصل له خولې نقل شوې ده. نوموړي وروسته له دې چې د پوتین یو لیک په سرمشریزه کې ولوستل شو ویلي په داسې حال کې چې مسکو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ سره په منځني ختیځ کې بې ثباتي ته من وحی پوتین باید دا ډول سرګندونی ونه کړي. شهزاده الفیصل وویل پوتین د منځني ختیځ د ستونزو په اړه داسې خبرې کوي لکه روسیا چې په دې ستونزو کې هیڅ لاس ونه لري. د پوتین په لیک کې ویل شوی وو روسیا دی سوکاله راتلونکي او د ټولو ستونزو د حل په مقصد له سوله ییزې لارې او له بهرنۍ لاسوهنې پرته د عربانو د هڅو ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
مرزی احمد زیو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه یې درو اورول. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې مو ګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د ولسي جرګې اداري هیئت وایي حکومت د صدر اعظم د مقام په اړه د ارزونې او د هیواد په اساسي قانون کې د نورو بدلونونو په مقصد د ځانګړي کمیسیون د جوړولو کار نه دی پیل کړی. په یو بل رپورت کې مولا دې خبره وشي د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي هغه پاتې 12 کسان هم تر جدي تعقیب لاندې دي چې د فرخوندي په وژل کېدو تورن بلل شوي. تپم واورې چې ځینې خلک وایي د هیواد په یو شمیر سیمو او په تیره په کابل ښار کې ځینې تاریخي او فرهنګي ځایونه له ډېرې مودې راهیسې ویجاړه پراته دي او څوک یې د غم خوړلو نشته. په خیبر پښتونخوا پېښور ښار کې مو د یو لوړپوړي پاکستاني پوځي افسر د وژل کېدو نه خبره وو او د عرب مشرانو په هغه پریکړه مهال درکو چې د یو ګډ عربي ځواک په جوړولو یې موافقه کړې. دا خبرونه په وروستي نیم ساعت کې د ورکو عزیزانو د لټ پروګرام هم لیا د مباسي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې حکومت د صدر اعظم د مقام په اړه د ارزونې او د هیواد په اساسي قانون کې د نورو بدلونونو په مقصد د ځانګړي کمیسیون د جوړولو عملی کار نه دی پیل کړی. د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په لومړنۍ موافقه کې دا یادونه شوې وه چې ولسمشر له لوړې وروسته باید په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپاري. خو د ولسي جرګې دوهم مرستیال وایي حکومت تر اوسه په دې برخه کې هیڅ راس اقدام نه دی کړی. احمد تکل د موضوع تفصیل دروري.
د ملي وحدت د حکومت د موافقې پر لاسلیک ل شپږو میاشتو زیات وخت اوښتی، خو ټول مواد یې تر اوسه نه دي عملي شوي. د لویې جرګې رابلل او د داسې یو کمیسیون جوړول چې په اساسي قانون کې د بدلون او د اجرایه صدراعظم د مقام د رامنځته کولو په اړه څېړنه وکړي، د دې موافقې په لومړۍ برخه کې راغلی و. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې د داسې یو کمیسیون د جوړېدو په اړه حتی مقدماتي خبرې هم لا نه دي پیل شوي.
معلوماتی که ما داریم هم از اگه یاسدی و هم از درست اجرای کارهای عملیه که او معلوم بوده باشه مردم افغانستان و به ارتباط آگاهی که از داشته باشد متاسفانه بگویم صورت نگرفته و خاطر ایجاد هم کمیسیونی که برای آوردن اصلاحات یا تغییرات در قانون اساسی ایجاد نشده و به ارتباط حتی گفتگوهای ابتدایی هم و صحبتهای آغازین هم شروع نشده.
د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقه د وږي په دیرشمه نیټه په کابل کې لاسلیک شوه. د موافقې له مخې ولسمشر او اجرایه رئیس په اساسي قانون کې د بدلونونو د راوستو په مقصد د یو کمیسیون پر جوړولو سلا شول. د ولسي جرګې دوهم مرستیال وایي افغان حکومت د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له موافقې سره سم د صدراعظم د څوکۍ په رامنځته کولو مکلف دی، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه به لویه جرګه کوي.
ارتباط به این که آوردن نظام صدارتی در افغانستان، صدارت و یا صدر اعظم چقدر این تطابقت داره با اوضاع افغانستان، با حالاتی که ما اکنون در او به سر میبریم، ضرورت است که با آمدن لوی جرگه که از تمام اقشار افغانستان نمایندگی خواهد کرد یا تصمیم کلی را خواهند گرفت و این باید بررسی شود که چقدر مفید است آوردن پست صدارت در حالت کلی در نظام افغانستان.
د پښتنې ته چې له شپږو میاشتو وروسته لا هم په اساسي قانون کې د بدلون لپاره کمیسیون ولې نه دی جوړ شوی، د ځواب موندلو لپاره مو هڅه وکړه چې د افغانستان د جمهوري ریاست نظر واخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره بریالي نه شو. د لومړنۍ موافقې له مخې د ملي وحدت حکومت ژمنه کړې چې د اجرایه صدراعظم د مقام د جوړولو لپاره اقدام به د دوو کلونو په ترڅ کې کوي، خو له هغه مخکې مکلفیت لري چې د ولسي جرګې د نصاب د بشپړولو په مقصد د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات ترسره او همدارس د هیواد د وګړو لپاره د برېښنایي یا کمپیوټري تذکرو د ویش بهیر ژر تر ژره بشپړ کړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې هغه پاتې ولس کسان هم تر جدي تعقیب لاندې دي چې د فرخوندي په وژل کېدو تورن دي. دا خبرې د کورنیو چارو وزیر د یک شنبه په ورځ د ولسي جرګې په داخلي امنیتي کمیسیون کې کړې دي. په عین حال کې یو شمېر وکیلانو ټینګار کړی چې د فرخوندي وژل کېدو دوسیه باید په شفاف ډول وڅېړل شي او په حقایقو سترګې پټې نه شي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اورو.
که هم تر اوسه د فرخوندې په وژلو کې د لاس لرلو په تور شپږ څلوېښت کسان نیول شوي، خو د کورنیو چارو وزیر وایي یولس نور کسان هم د دوی تر څارنې لاندې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د یک شنبه په ورځ د ولسي جرګې د داخلي امنیت په کمیسیون کې وویل چې دوی باید له عدلي ارګانونو سره د دې قضیې په څېړنه کې مرسته وکړي.
موږ د فرخوندې دوسیه بشپړه کړې ده. دویم امنیتی حوزه د ولسو منصوبینو او اتوبشتو عامو کسانو دوسیه مونږ له بشپړېدو وروسته لوی څارنوالۍ ته سپارلې ده. لس یولس کسان نور هم زمونږ تر تعقیب لاندې دي چې دوی به هم ونیول شي. وروسته به معلومه شي چې دوی تر کومه حده په دې قضیه کې لاس درلود.
ښاغلي علومي همدارنګه له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د دغو دوسیو په اړه څېړنې وکړي. تر دې مخکې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي و چې د دغو کسانو دوسیه وررسېدلې چې د فرخوندې په وژلو توراندی. د افغانستان لوی سرنوالی وای چې د فرخوندی په وژلو کې د لاس لرلو په تور ورته شپږ څلوېښت کسان معرفي شوي چې نون نسی پولیس او نورې عام وګړي دي. په عین حال کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې له حقیقت نه سترګې پټې نه کړي او د فرخوندی د وژل کېدو دوسیه په دقت سره وڅېړي.
زموږ د امنیتي ارګانونو نه غوښتنه دا ده او ورسره د قضایي ارګانونو نه چې د حقیقت نه باید چشم پوشی ونشي، او دې کې که هر څوک که داخلي یا خارجي لاسونه وي باید دا ټول واضح شي او دا خبره پټه پاتې نشي.
خو تر دې مخکې لوی سرنوالی ویلي چې دغه دوسیه به د یوې میاشتې په موده کې وڅېړل شي او نتیجه به یې معلومه شي. د یک شنبه په ورځ د ولسي جرګې د داخلي امنیت کمیسیون ته د حج او اوقافو وزیر هم غوښتل شوی و. نوموړي وویل چې د دوی څېړنې ښیي چې فرخنده بېګناه وه. فرخنده شاوخوا لس ورځې وړاندې د کابل د شادشمشیری زیارت مخې ته د قرآن کریم د سوځولو په تور د قهرجنو کسانو لخوا ووژل شوه. یو شمېر افغان څېړونکي وایي که چیرې د فرخندې قضیه په عادلانه ډول تعقیب نه شي نو دا ډول پیښې به په هیواد کې ورځ تر بلې زیاتې شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
افغان حکومت وایي په پام کې لري چې تر 2013 میلادي کال پورې په ټول افغانستان کې سلګونه کیلومتره سړکونه جوړ کړي. د مالیې وزارت چارواکي چې د درې وزارتونو دغه ګډې پروژې سرپرستی په غاړه لري وایي 2500 کیلومتره سړک او په سلګونو پلونه چې کلي له ولایتونو سره نښلوي په دې پروژه کې شامل دي. مرسی احمدزی په دې اړه رپورټ لري.
افغان حکومت هڅه کوي چې د سلګونو لرې پرتو کلیو او بانډو مواصلاتي لارې ورغوي سو د کلیوالو خلکو ژوند تر ډېرې حده ښه او اسانتیاوې ورته رامنځته شي. د افغانستان د مالي وزارت په دې برخه کې به سروې کړي او غواړي چې د دغه سروې نتیجه د فوایدامې او د کلیو او پراختیا وزارت سره شریکه کړي. د مالي وزارت وایي چې د دغه کار هدف د 2550 کیلومتره سړک او د 2600 متره پلونو د رغولو لپاره د بودیجې تعینول دي چې کلي د ولسوالیو او ولایتونو له مرکزونو سره ونښلوي. د مالي وزارت د پالیسۍ مرستیال شفیق احمد قاریزاده د یک شمې په ورځ د دغه سروې د خپرولو پر وخت وویل چې د لارې او مواصلاتي پلونه د افغان حکومت لخوا د 232 میلیونو ډالرو په ارزښت جوړیږي.
کله چې دغه سړکونه جوړیږي نو د سړکونو مؤثریت به د خلکو په ټولنیزو او اقتصادي ژوند کې څه وي. دا له موږ سره مرسته کوي څو وکولای شو چې خپلې برنامې په ښه ډول زموږ سره د سړکونو په رغولو کې نړیوال بانک USAID د انګلستان DFID او د آسیایي پراختیایي بانک مرسته کوي او د تمویلولو برخه کې کومه ستونزه نشته.
د افغانستان د مالی د کلیو او پراختیا او فوایدامې وزارت د تیر یو کال را په دې خوا په کلیو کې د ستونزو د هواری او د لارو جوړولو د لګښت په اړه یوه ګډه سروې کړې او غواړي چې د دغې سروې نتایج له نړیوالو مرسته کوونکو سره شریکه کړي. بریتانیا، نړیوال بانک، آسیایي پراختیایي بانک او په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو انکشافي اداره د دغې پروژې ستر تمویلوونکي دي. خو د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت وایي چې په کلیو کې د سړکونو او لارو په جوړولو سره نه یوازې دا چې د خلکو ستونزې حل کیږي بلکې اقتصادي اړخ هم لري. د کلیو او پراختیا وزارت د لارې جوړونې د پروګرامونو مرستیال طارق اسمتی وایي چې په کلیوالو سیمو کې د سړکونو په رغولو سره د خلکو په ژوند کې اسانتیاوې هم رامنځته کیږي.
با استفاده از معلومات این سروی توقع مایی است
که دغه سروی د معلوماتو څخه په استفاده زموږ هیله ده چې موږ وکولای شو په سیستماتیک ډول د پروژې له عملي کېدو څخه مخکینی وضعیت او د پروژې د عملي کېدو څخه وروسته وضعیت مقایسه کړو څو یو اقتصادي اغیزناکه نتیجه ترلاسه کړو. ځکه چې په افغانستان کې وده باید په دې معنی نه وي چې د خلکو اړتیا حل سي، بلکې انکشاف باید په دې ډول وي چې د هیواد له اقتصادي ودې سره څومره مرسته کوي.
د افغانستان د کلي او پراختیا وزارت لومړنی سروې ښیي چې په 30,000 کلیو کې 90,000 کیلومتره سړک باید ورغول شي. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې د هیواد ټول کلي او ولسوالۍ د سړکونو رغولو ته اړتیا لري او په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې نه غواړي سو د سړکونو په رغولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند د سنگین څخه وایي د سنگین عملیات خلاص شول خو د کجکی برق تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. دی وایي خلک ډیر په تکلیف دي په ځانګړې توګه د کندهار ښار کې. دی وایي له حکومته غواړو چې دغه برق هم وخوري ځکه چې خلک بېوزله دي او ورته اړتیا لري. لیلا په نوم باندې له هلمند څخه په یو بل راستولې سمس کې یو اوریدونکي لیکلي دي. ولسمشر غني د هلمندیانو سره د کجکی د بند جوړولو وعده کړې وه خو وسیخ په لواده عملی نکړه. یو بل اوریدون کی د هلمند د مارجینا اس ام اس راستولې دی وای د هلمند په زندانونو کې د پوینا له بندیانو سره ناسم چلن روان دی او ولسمشر غنی دی د دې په اړه څېړنه وکړي. قلمیار په نوم باندې د غورک ولسوالۍ نه یو اوریدون کلی کلی دی چې د اورجان کلی لاره طالبانو د دیراوت سره بنده کړې ده او نیک محمد حمیم د زابل څخه وای له ولسمشر اشرف غنی نه مداهله ده چې د زابل روانو حالاتو ته پام وکړي. ځینې خلک وایي د هیواد په یو شمیر سیمو او په تیره په کابل ښار کې ځینې تاریخي او فرهنګي ځایونه له ډېرې مودې راهیسې ویجاړ پراته دي. دوی له دولته غواړي چې د کابل ښار د دارالامان او چلسیتون د ماڼیو بیا رغولو ته دی تدابیر ونیسي. خان محمد سین له کابله تفصیل راکوي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي ټینګار کوي چې په کابل ښار کې د موجودو تاریخي او فرهنګي آثارو او ځایونو د بیا رغولو هڅې چټکې شي. دوی وای د دارالامان او چلسوتون ماڼۍ چې د هیواد له تاریخي او فرهنګي ارزښتونو څخه دي له ډېرې مودې راهیسې ویجاړې پرتې دي خو رغولو ته هڅې نه دي شوې. د کابل ښار یو اوسیدونکي محمد سلیم د دارالامان د ماڼۍ په اړه آزادي راډیو ته وویل.
یو تاریخي ځای دی، باید دا جوړ شي. افغانستان سره ډېر ډېر کومکونه وشول، دولت دې ته پاملرنه ونه کړله او که چېرته خدای جوړ کړی و دا به نو ښه خبره وه. زموږ خلکو لپاره ښار به یې ښکلی کړی و. دا تقاضا ده ورو چې هغه پیسې چې مرسته کېږي هغه په داسې ځای باندې ولګوي چې تاریخ ژوندی شي، ځای وساتل شي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې سربیره د کابل ښار په عمده فرهنګي ځایونو په ټول هیواد کې شاوخوا 2000 فرهنګي آثار او ځایونه شته چې شاوخوا وسوي د لا زیانمنېدو له خطر سره مخ دي. د دې وزارت مسؤلین وایي د دې آثارو او ځایونو ساتلو او بیا رغولو ته یې پلانونه ترتیب کړي خو د بودیجې د کموالي او نامنیو له امله نه دي توانېدلي چې کارونه یې پیل کړي. له شاوخوا 14 کلونو راهیسې د کابل ښار په اکثره ناحیو کې لوړ پوړې ودانۍ، مارکیټونه، هوټلونه، بلاکونه، خارګوټي او کورونه جوړ او لا جوړیږي، خو په دغه مخ په پراخېدونکي ښار کې د دارالامان تاریخي ماڼۍ لورای ښکاري چې ړنګه بنګه ولاړه ده. شاوخوا 3 کاله د مخه کابل ښاروالۍ تصمیم ونیو چې دا ودانۍ د خلکو، خصوصي سکتور او حکومت په مالي لګښت ورغوي، خو لیدل کېږي چې دا تصمیم اوس هم عملي نه شو. په دې حکله د کابل ښاروالۍ مرستیال خوشمن علومي آزادي راډیو ته وویل. د موبایل د ښار جوړونې محترم وزارت له دې سره علاقه ښودلې او مسؤلیت یې اخیستې ده. موږ یې ټولې نقشې ترتیب او تنظیم کړې دي. هیله ده چې کار یې پیل شي. موږ حاضر یو چې په دې برخه کې ښه همکاري وکړو. ښاغلی علومي دا هم وویل چې د دې ودانۍ بیا رغولو ته له خلکو څخه شاوخوا 80,000 ډالر ټول شوي، خو څرنګه چې د دې ودانۍ رغولو ته 1.5 میلیونه ډالر تخمین شوي، د وزیرانو شورا دغه پروژه د ښاري پراختیا وزارت ته ورکړه. په دې حکله مو د ښاري پراختیا له وزارت سره بیا بیا اړیکې ونیول، خو مسؤلینو یې په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. کارپوهان وایي د تاریخي او فرهنګي آثارو او ځایونو ساتنه کولی شي چې د هیواد مختلفو قومونو ته دا وښایي چې دوی د یو ګډ تاریخ او فرهنګ خاوندان دي. دوی تاکید کوي چې دغه تاریخي ارزښتونه دې وساتل شي. له دې جملې نه میر احمد جوینده آزادي راډیو ته وویل.
افغانستان کې ډېر تاریخي آبدات شته چې ټول د افغانستان د تاریخ اړیکې له پخوا زمانو څخه ټینګ کوي او خلک په دې پوه شي چې دغه بنای تاریخي د افغانستان د ملي وحدت لپاره یو مهم او ټینګ شمېر کېږي. مګر متاسفانه د افغانستان دولت د فرهنګي بناو د ترمیمولو لپاره ډېر کم توجه کړې ده. نو ضرور ده چې داسې تاریخي آبدات به ترمیم شي او د استفادې وړ وګرځي.
د افغانستان لرغون پیژندون کې وایي چې د هیواد په شاوخوا 1.5 کلن جنگونو کې په زرګونو تاریخي آثار بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي، ځینې تاریخي سیمې زورواکانو غصب کړي او یو شمېر مهم آثار چې نړیوال شهرت یې درلود ویجاړ شوي دي. دوی وایي که د افغانستان تاریخي او لرغوني سیمې ورغول شي، د نړۍ له هرې سیمې نه به سیلانیان دې هیواد ته راشي او له دې درکه به هیواد ته ډېره ګټه ورسیږي.
د ننګرهار ولسونه له مرکزی دولت غواړي چې د دې ولایت لپاره نوی والی او همدارنګ نور دولتي ادارو کې صادق او ژمن کسان ورمعرفي کړي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواره نور تفصیل راکوي.
د ننګرهار یو شمیر قومي مشرانو، دیني علماو او د ولایتي شورا ځینو غړو دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په هغې غونډه کې وکړې چې د ننګرهار پخواني سرپرست والي مولوي عطاالله الدین د کړو کارونو د ستاینې په موخه جوړه شوې وه. د غونډې پر مهال قومي مخورو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو له مرکزي دولته غوښتنه وکړه چې ننګرهاریان د امنیتي ستونزو، فساد او قانون ماتونې نه نور په تنګ راغلي او د دې ستونزو د لمنځه وړو په موخه دې ژر تر ژره داسې شخص د والي په توګه معرفي کړي چې له فساده پاک په کار پوه او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ژمن وي.
نو زموږ غوښتنه دا ده چې په دې ولایت کې هغه څوک لای شي چې هغه یقینا دلته د فساد مخنیوی وکړي او اصلاحات راولي او د قومونو وحدت لپاره یووالي لپاره کوشش
وکړي. دغه مخنیوي په خاطر باندې چې داسې یو څوک وي چې هغه خپله هم پاک وي، په دغسې مسایلو کې لاس ونه لري، د ټولو ننګرهاریانو هیله او غوښتنه د مرکزي حکومت نه دغه ده چې یو ډېر په قوم مین، په وطن مین او د ملي احساس خاوند یو څوک د ننګرهار د والي په صفت معرفي کړي او ننګرهار ته.
د ولایتي شورا وکیل ذبیح الله زمری بیا وایي یوازې د نوي والي په معرفي کېدو د ننګرهاریانو ستونزې نه حل کېږي تر څو په دې ولایت کې د ټولو اداراتو په اړه تصمیم نه وي نیول شوی. دی وایي په دې ولایت کې داسې ریاستونه هم شته چې دا تیر دیارلس کاله پکې ځینې خلک د ټیکهدارۍ په شکل مسؤولین دي. نوموړي له ولسمشر نه غوښتنه وکړه چې د ولایت په ګډون ریاستونو ته دې هم ژمن او په وطن مین کسان معرفي کړي.
ایو تعداد رئیسان چې په ننګرهار کې په دندو باندې ګمارل شوي او ټیکهداران دي دیارلس کاله کېږي چې رئیسان دي، خو د کار سرک نه لګېږي، ټول تر غوږونو پورې په فساد ککړ دی. نو زموږ غوښتنه دا ده چې یو ښه ټیم د ننګرهار د ښه امنیت دپاره، د ننګرهار د انکشاف دپاره، د ننګرهار د ثبات دپاره، د ننګرهار د امنیت د تامین دپاره، د ننګرهار د فرهنګ د تقویه کولو دپاره، د ننګرهار د پوهنې د لوړتیا په خاطر یو ښه غښتلی ټیم د والی په مشرۍ باندې ننګرهار ته ولېږي.
د ولایتي شورا یو بل وکیل اسرار الله مراد وایي هغه مسؤلین چې د فساد په تور له دندې لرې شوي او یا هم لرې کېږي، له دندې د لرې کېدو تر څنګ ترنوالۍ ته معرفي او حساب ورسره ترسره شي.
هغه څوک چې هغوی په فساد کې ککړ دي او لرې شوي د وجې چې دندې نه ګوښه شوي دي، هغوی سره باید حساب وشي او د ولسونو هغه د حق او حقوقو له مخې ورسره حسابدهي وشي. شخصي جایدادونه نه وو، د دوی شخصي عایدات نه وو، دا د ولسونو ملي ګټې وې چې په شخصي ګټو دوی بدلې کړې وې.
د ننګرهار پخوانی سرپرست والي مولوي عطاالله الدین تیره اونۍ له خپلې دندې استعفا ورکړه او په خبره یې د ته د ورکړل شوي نیمګړي واک او د ده په چارو کې د مرکزي حکومت لاسوهنو د دې ته اړ کړ چې خپله دنده پرېږدي. نوموړي هغه مهال د خبرې ناستې پر مهال دا تایید کړه چې د دې ولایت په اکثرو ادارو کې په پراخه کچه د فساد ریښې غځېدلې دي. د دې ولایت قومي مشرانو، دیني علماو او ولایتي چارواکو د مولوي عطاالله الدین دا جرأت وستایه چې ځان یې له فساد څخه پاک ساتلی او د نه بریالیتوب په صورت کې خپله دنده پرېښوده.
بلخواته په فراه ولایت کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو کمپاین پیل شوی. چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د 1500 هکتارو په شاوخوا کې مځکه له کوکنارو پاکه کړې ده. احمد شاه فطرت له فرانه نور تفصیل راکوي.
د کوکنارو د کښتونو د ویجاړېدو د کمپاین په لړ کې تر اوسه دغه ولایت په مرکز او پشرود ولسوالۍ کې کابو یو نیم سل جریبه ځمکه د کوکنارو د کښت څخه پاکه شوې او دغه لړۍ به دوام ولري. د فراه ولایت د مختلفو توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال پلان لري تر څو کابو 1500 هکتاره ځمکه د فراه په پشرود، بکوا، بلابلوک او خاکسفید ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت څخه پاکه کړي. په فراه ولایت کې د امنیت قمانداني د مختلفو توکو سره د مبارزې مدیر عبدالقادر زهیر د کوکنارو د کښتونو تقریب پر مهال وویل چې مخکې په دې اړه بزګرانو ته خبرداری ورکړی و چې کوکنار دې نه کړي، ځکه د دوی کوکنار به ټول له منځه ځي.
نن ستاسې وینو چې دا د کوکنار کرې شوي دي، هغې چپکوې او په بغل کې هغې غنم دي چې غنم پاتېږي او غنم هم شوي دي ستاسې کلنامې خدا. نو کوکنار باید ونه کړي، کوکنار وکړي سره مصرف بیا هم سوي سره او ځمکې بیا هم له نورو کښتو څخه پاتې شوي.
له بلې خوا بیا فرای کروندګر د کوکنارو د کښتونو د اړولو څخه ناخوښ دي او وایي چې د مجبوریت پر اساس یې کوکنار کرلي او اوس یې ټول زحمات له منځه ځي.
موږ
ډیر پیش را تیر سه دا اول د علات کوه ما غاړو دوم د خپل د کبلګارانو څخه نه چې زموږ حال دغه دی نه دا د شپږو کسو عسکرو دی د شپږو کسو عسکرو شریک دی پاته چې هغه وکړل موږ بزګر او غریب کار لغړان د ما د ځواني د خواري خلک دا اوی دی
زموږ خپل تاریخ کې واړو سړي ډیر بعد وخت مو واړو کشکې مو مخکې اړولی وای هېڅ شی هم اوس وخت یې نه دی چې دې هم ډیر تاوان دی موږ یو لیتر تیل په پنځوس روپۍ رانیولې دی پر دغه باندې موږ اوبه خو نو تاسو ته معلومېږي چې درې میاشتې موږ اوبه لرو
دې خاطر چې خلک وژدي شی نه لري د تاریخو کښته د مجبوریت خلک دی
د فراه ولایت په بکوا ګلستان بلابلوک خاکسفید او پشرود ولسوالیو کې سږ کال هم ډیر کوکنار کرل شوی دی تیر کال د ټاکنو د ترسره کېدو له امله د کوکنارو کښتونه ویجاړ نه شول نو ځکه یو بیا سږ کال بزګرانو ډیر کوکنار کرلی دی
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ اته نیمې بجې شوې اوس هم یو وار بیا له مرزی احمدزی نه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو
د کابل په شاه شهید سیمه کې د وی انتحاري حمله په نتیجه کې دیو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرسیال نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې د ولسي جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی په ګډون اته کسان ټپیان شوي هم دي د ولسی جرګې ځانګړي کمیسیون د فرخوندي د وژل کېدو په اړه رسمن په کار پرون پیل وکړ ویش کلنه فرخونده د نوي کال له پیلېدو دوه ورځې مخکې په کابل کې د لسګونو کسانو لخوا په مرګ ووهل شوه او وروسته یې مړي ته اور واچول شو پاکستانی امنیتی چارواکي وایي د پاکستان د پوځ یو جګپوړی افسر پرون په پېښور کې په ډزو ووژل شو چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو پر کرنل طاهر عظیم د پېښور په حیات آباد سیمه کې په داسې حال کې ډزې وکړې چې له جمعه څخه خپل کور ته روان وو همداراز پاکستان پرون یوه بوئنګ الوتکه یمن ته واستوله سو په دې هیواد کې ډېره پاکستانی وګړي او ډیپلوماتان یو امن ځای ته ولېږدوي د عرب لیگ سرمشري سي پرون دی وګړ عربي ځواک پر جوړولو موافقه وکړه او سعودي عربستان ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسي د ګډون په مسله کې په دوه مخې تورن کړی
لاسته رادیو نمو خبرونه واوریدل چې مرسی احمد زید درته وړاندې کړل دوستانو کولای شي د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ یا سادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده لوی دیسی ورسپانې د افغانستان په اړه سوی فرشتي جلال زی ورته کتنه کړي
نیویارک ټایمز ورسپانې پر هغه پولیس چې تیر کال په افغانستان کې پر دوو بهرنیو خبریالانو ډزې وکړې د افغانستان د سترې محکمې د تازه پریکړې په اړه مقاله خپره کړې ده سترې محکمې پر د پولیس چې یوه خبریاله یې ووژله او بله یې زخمی کړه د شل کاله بند حکم وکړ نیویارک ټایمز لیکي د قومندان نقیب په نوم د پولیس ته د ابتدایي محاکمو د پریکړو پر نسبت کمه سزا ټاکل شوې ده ابتدایي محکمو پر هغه د اشد مجازات یا اعدام حکم کړی و ورسپانې د اسوسیټډ پرس خبري اژانس د یوې مسؤلې کاتلین کیرول په حواله لیکلي موږ خوشحاله یو چې د افغانستان عدلي سیستم دا قضیه بشپړه کړه او د سړي ته یې بالاخره سزا وټاکله د هند چاپ اکسپرس ورسپانه په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې د هند برکت الله پوهنتون په افغانستان کې وڅانګه پرانیزي مقاله خپره کړې ده د هند دا پوهنتون غواړي چې په خوست کې د شیخ زاید له پوهنتون سره موافقه وکړي او هلته فعالیت پیل کړي ورسپانه د پوهنتون د مرستیال په حواله لیکي موږ د رسمي لیک تر استولو وروسته له شیخ زاید پوهنتون سره د اکاډمیکو تجربو د تبادلې د دوام یو تفاهم لیک لاسلیک کول غواړو د انډین اکسپرس په حواله دا موافقه د شنبه پر ورځ په هند کې د افغانستان سفیر شیدا محمد عبدالی لاسلیک کړه عبدالی انډین اکسپرس ته ویلي چې په راتلونکي یوې یا دوو میاشتو کې به یو هیئت خوست ته واستوي څو د شیخ زاید پوهنتون له چارواکو سره خبرې وکړي ورسپانه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر په حواله لیکي موږ غواړو چې د شیخ زاید پوهنتون له استادانو او محصلانو سره د تدریس او زده کړې پر څرنګوالي او نورو تحصیلي چارو خبرې وکړو د دې موافقې پر اساس به د دواړو پوهنتونو ترمنځ د تحصیلي پروګرامونو پر شریکولو هم خبرې وشي د افغانستان سفیر زیاته کړي کچېری شې پایلې ترلاسه سوې په خوست کې به د هند برکت الله پوهنتون د وېسان کې پرانستلو ته لار خلاص کړو خدا کار په ورځ کې نشي کېدلی او وخت اړتیا لري د هندي ورسپانې په حواله د برکت الله پوهنتون تیر کال د دنمارک په البورګ ښار کې له یو پوهنتون سره ورته موافقه وکړه چې اوس هلته دغه پوهنتون دریو محصلانو ته د کار زمینه برابره سوې ده
مغغلا ازادي رادیو ناوري وس هم د پیښور یو ریپورت راخلو نه معلومه وسلوالو پرون په پیښور خار کې د پاکستانی پوځ یو برحاله جک پوډه پوځي افسر کرنل طاهر عظیم په ډزو وشل دی. لا پیښور افرید زبیح الله شفق رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پیښور کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د یکشنبې په ورځ په پیښور کې د پاکستانی پوځ یو جک پوډه افسر لیفټیننټ کرنل طاهر عظیم په ډزو وژل دی. د پیښور د پولیسو په وینا وسلوالو پر کرنر طاهر هغه مهال د پیښور د حیات آباد په فیس 3 نومي سیمه کې ډزې وکړې چې نوموړی له جومات نه کور ته پلارو. د پیښور د حیات آباد د پولیسو یو ځایي مشر عمران د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل
نماز کې بعد گر جا رہا تھا
کرنل طاهر تر لمونځ کولو وروسته کور ته روانو چې په لاره کې پرې دوه موټر سایکل سپرو چې له مخکې نه ورته په کمین کې ناستو ناتړه ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه سخت ټپي شو چې بیا وروسته یې روغتون ته تر رسولو مخکې ساه ورکړه. طاهر عظیم د پاکستانی پوځ برحال افسر او چې لاره د پیښور د بډبیرې اوسیدونکی و خو دا مهال د پاکستان د پنجاب ایالت په راولپنډۍ ښار کې پر دنده بوخت و. په پیښور کې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو د غړو پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په هدفي وژنو کې په داسې حال کې ډیروالی راغلی چې پاکستاني پوځیانو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان او همداراز د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په نورو قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او د ګڼو لاسته راوړنو ادا کوي. دا لومړی ځل دی چې وسلوالو په پیښور کې د پاکستاني پوځ برحال افسر په نښه کړی دی. تر دې مخکې وسلوالو د رواني میاشت په 13 نیټه د پیښور په یکتوت سیمه کې د پاکستان مسلم لیگ نون سیمه ییز مشر سردار محمد مومن هم په ډزو وژلی و چې بیا وروسته یې مسؤلیت پاکستاني طالبانو ومانه او دی په پیښور کې پر سیاستوالو خپلو چریکي بریدونو پیل وباله. د پیښور د پولیسو په وینا په حیات آباد کې د کرنل طاهر تر وژنې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل خو په خبره یې چې وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي دي. د یادونې وړ ده چې که څه هم له یوې خوا د پاکستاني پوځ پر دغه جګپوړي افسر د برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی نو له بلې خوا له تر اوسه د خیبر پښتونخوا امنیتي ارګانونو هم د پیښې د شالید په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عرب مشانو پرون د یو ګډ عربي ځواک پر جوړولو موافقه وکړه. په یمن کې د حکومت نسکوریدل او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو پراختیا یو شمېر عربي هیوادونه اندېښمن کړي. د عربي نړۍ مشران وایي چې د ګډ پوځ جوړیدل د عربي نړۍ د روانو کړکیچونو د حل غوره لاره ده. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري. ورپسې د ورکو ځانو د لټې پروګرام له یاده مباسي.
د ګډ عربي ځواک د جوړېدو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په یمن کې د حوثي شیعه وسلوالو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د څو هیوادونو د ائتلاف لخوا هوایي حملې روانې دي او د افراطي اسلام پالو ګواښونه د پراخېدو په حال کې دي. د عرب مشرانو له پرونۍ موافقې سره سم ټاکل شوی چې د عربي هیوادونو استازي راتلونکې میاشت د دې ګډ پوځ د جوړولو په اړه خبرې وکړي او د خپلو څېړنو نتایج په څلورو میاشتو کې خپلو دفاع وزیرانو ته وسپاري. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په شرم الشیخ کې د عربي هیوادونو د سرمشریزي پریکړه اعلان کړه.
فقط قرر القادة العرب اعتماد مبدا
عرب مشرانو په اصل کې پریکړه وکړه چې یو متحد عربي پوځي ځواک جوړ کړي. د غړو هیوادونو د پوځي ځواکونو تر څارنې لاندې به د لوړې کچې یو کمیټه جوړه شي څو د ګډ عربي پوځ د رامنځته کولو ټول اړوند مسایل وڅېړي. د عرب لیگ مشر نبیل العربی سرمشریزه ته په وینا کې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته په یو څرګنده اشاره کې وویل سیمه د ورانکارو افراطي ډلو تر ګواښ لاندې ده او زیاته کړه چې دې ډلو د سیمې قومي او مذهبي تنوع ته زیان اړولی. العربی د سرمشریزه له پایل مخکې وویل د ګډ پوځي ځواک د جوړولو اصلي هدف د هغو اسلام پالو افراطي ډلو پر ضد مبارزه ده چې د عراق او سوریه پر یو لویه برخه یې ولکه ټینګه کړې او اوس لیبیا ته هم لاره میندلې ده. د عرب لیگ مشر زیاته کړه چې د ګډ پوځ جوړول د عربي نړۍ د ګڼو ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده.
ان التحديات العربيه باتت شاخصه
موږ پوهیږو چې د عربانو ستونزې خورا زیاتې دي او په دې کې هیڅ شک نشته. له دې ستونزو سره د مقابلې لپاره باید لازم اقدامات وکړو او موږ دا اقدامات په خاص ډول په داسې حال کې کوو چې ومو لیدل چې یمن له ګډوډۍ سره مخامخ شو. د حوثیانو د کودتا د شنډولو او د یو مشروع حکومت د احیا لپاره د ټولو سوله ییزو حل لارو له ناکامۍ وروسته یو فعال نړیوال او عربي حرکت ته اړتیا لیدل کېده. دا هڅې به تر هغه وخته دوام وکړي چې حوثي وسلوال ووځي خپلې وسلې وسپاري او موږ ووینو چې یمن بیا په یو متحد او ځواکمن هیواد بدل شوی. د یمن ولس مشر عبدالربو منصور هادی چې په هیواد کې د شیعه حوثي وسلوالو لخوا بلوا روانه ده، د سرمشریزې په پیل کې په یمن کې د پوځي عملیاتو غوښتنه وکړه او ویې ویل دا ډله باید تر هغه وخته وځپل شي چې تسلیم شوي نه وي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د روان کړکېچ د سیاسي حل سپارښتنه وکړه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت راورسېده په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل له نیکه مرغه د ازادي راډیو له لارې نه ډیر کسان پیدا شول او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. ګرانو دوستانو دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې موږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو له دې کبله دغه پروګرامونه موږ په څلورو ونویو کې تاسو ته خبرو او په دې هیله چې دغه پروګرامونه واورئ. دا ځکه کېدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نه وي اوریدلي او یو وار بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپاک 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپاک 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000242211214115. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. محترمو دوستانو په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرامونه نوي اوریدلي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي. نو له دې کبله دغه پیغامونه یو وار بیا تاسو خبرو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترم دوستانو راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسو ورک شوی عزیز د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه ملنګ مجاهد د ژوندوی سره بیت جنوبی او مواره خوري سخی رحمان و د پېښور په ښار کې د ورځې په درکشو د خدای په فضل او کرم سره د ازادۍ راډیو ته خپل کور ته راستین شو. وسلام ازادۍ راډیو. السلام علیکم، اول جان بهیر کوچه ما د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ د تکیه د کلي اوسیدونکی. تقریبا څلور کال کېږي چې یو الګ د ما سره نومې نازک میر ده او د کندوز ولایت د ایما د خان آباد د ولسوالۍ اوسیدونکی ده چې د پلار نومې غلام حضرت او د تر نومې غلام سخی ده. که څوک د ده په اړه باندې معلومات غواړي نو ما سره د په دغه تلیفون شمیره باندې تماس ونیسي. د تلیفون شمیره ده 0000 8 دېرش 2 50 1 ځلې بیا تکراروم 0000 8 دېرش 2 50. دا څلور کاله کېږي چې د دې څوک خطه یا هیڅوک چې کوم معلومات نه غواړي او د خپل هم کور ته نه ځي. نو ما سره څوک کولی شي د خپل خپلوان څوک زما غږ اوري په دغه شمېره ما سره تماس ونیسي. زنده باد د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم. د خدای په امان.
غازی محمد اکبر خان زوی دا پکتیکا ولایت اخیلو چیدون کم ایلہ لرم زما پنځه شپږ کاله وشو چې زه کور نه تللی وم پاکستان ته او مزدوري مې کول او مور او پلار سره ما هیڅ تماس نه و او اوس هیله کوم چې په دې شمېره باندې له ما سره مور او پلار یا زما ورور یا نور قریبان راډیو ته ناست دي زما نمبر دې ولیکي زما مور او پلار یا ورونو ته دې ورسوي 0023 او 8 5 2 افغانۍ شمېره ده 0 5 0 5 شمېره یو ډېر بیا تکراروم 0 0 2 3 3 5 5 افغانۍ شمېره ده 0 5 0 5
السلام علیکم زان ابلال خندار ز شهر څخه د ازادي رادیو رتور کارکونکو څخه مننه ابو دی واری ما پیغام پرې یو سوغات پیغام چې ما نه ما نه وای اسکل ما زما سواله کی دا خو دې کار د دوا کار د مخ درې خانه د مخ پیغام پرې یو ما ویډیو ورته اتل ستاره چې د کوستلانګ نه مخره احمد جان دی او کیا کاجان او یا نور سیبان او ما ته د پرېش مهره تما چوین سپر اویا 15 3 8 یو نه شپش شپش مهره زل دی سپر اویا 15 جش یو اچا نه ساو شپش پته ما ته د پرېش مهره تما چوین سی دا د ازادي رادیو څخه دی را مننه نه دا غتی غام دی یو سو وار خپور کی ولې خدای دې دې سره سکریبان پیدا شي والسلام
بھلیا السلام علیکم ذر احمد لشکر گاہ شان میں ڈیرا مہربانی کو آزادی ریڈیو نے خدا کے نورم پہ مخبوزی مجھے ڈیر خوشان ہے کہ کم زمور ران دیوال رکو اگر پیدا سے زندہ بات یہ گھر ریڈیو دی دا عمل ہے تو مشکل ان دیوال مشکل افرا لی ڈیرا مانے نے
آزادی ریڈیو تا ٹیلی فون وکړی لیکونا او ایمیلونه راولګی او خپل ورک شوی عزیزان ولټوی
سلام علیکم زه دروځم دا ولایت چا چمو د لوسوالي څخه څنګه څنګه تور ورک ته دغه ورک هغه درلودي د لایې په نامه د سجمر ته چیرې و چې د شاوخوا څنګه کار رئیس چوره کوو لاله شنو د ازادي پردو د لارې پیدا کړې د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کې چې لاله دوګر ته چې خپل کور ته راځي د خپل ورور د کېدا د وسان سره لې چې لاله وخت د تکړې لاله د ازادي راځي د لارې پیدا کړې ازادي راځي چې موږ ډېر مننه کوو چې موږ د لارې پیدا کړې نو دا سړی چې د ماته ماپښین مار جنگ وایي نو کوم په واښ کار نه کوي د لاخر زما په لیکنه چې مازګر ماپښین کار کوي جنگ راولي لحمی ما پیدا کی دا زادی رادیو دلاری خدا دیو که چر سورت ها جزا چیزی دا زادی رادیو دلاری خدا پاک پیدا کرد سلام علیکم
زه محمد اشم در پاکستان بلوچستان در چازی فقه ساسر پتماس کیما زمو سره یو سره چی در پروان در ولایت دی کتب دین د خلیفہ محمدین زوی د پروان د ولایت دلته د پاکستان بلوچستان د چاغي په علاقه کې وسیږي او خپل قربانې چې کوم څوک زموږ سره ټلیفون کوي په دغه شمېرې دي زموږ سره ټلیفون وکړي 0-300-301-4-9-8 په دغه شماره دي زموږ سره تماس ونیسي او دغه ورک شوی عزیز به موږ ورته پیدا کړو انشاءالله.
ہیلو السلام علیکم. اول خو زه د آزادی رادیو نه ډیره مننه کوم چې دا رقم پروګرامونه لري. زه د آزادی رادیو کارکوونکو نه په ډیر معذرت سره غواړم چې ما سره دوه ماشومان دي چې د یو نوم اجاز الحق او د بل نوم نصرت الله دی او د پلار نوم رحمت دی. یو مشر ورور شته چې نوم یې جهانزیب خان دی، له دوی نه نادرکه دی او نور هیڅوک نشته، نه پلار نه مور او څوک خپلو خپلوان. او دغه ورور ورته پیدا کړی، ډیره بخښي ډیره بخښي. او که چاته معلومات وي نو ما سره په دې نمبر اړیکه ونیسئ. 0-0-2-9-2-9-4-9-2-9-9 او یا د افغانستان په نمبر باندې اړیکه ونیسئ. 0-0-1-5-6-4-4 نمبر بیا تکراروم. 0-0-2-9-2-9-4-9-0-0-9-4-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
یو مرګری پیدا کړی چې نوم یې مجید ګل دی او د درې ورځو رابط یو خامنګ پیدا کړی دی او دی په ژبه ګونګ دی. که څوک یې په دې اکله معلومات وړي نو شاتور مجید ته ځیر شي.
گران اوریدونکو محترم و دوستانو تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام اوري. په دغه پروگرام کې چې خاص پروگرام دی یوازې هغه تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو د ورکوشو عزیزانو دوستانو پاکله پکې معلومات دي او هم داسې تلیفوني پیغامونه دي چې تاسو آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی. له آزادی رادیو څخه مو مننه کړې ده چې د تاسو ورکوشو دوست د آزادی رادیو لاله رانه پیدا شوی دی.
روزګان د ولایت ډاکټر دلانی خبرې کوم چې چرچینو د شي د اساس د ولسوالۍ څخه ورور اغه نیک محمد په نامه چې ما د رادیو د ازادي رادیو ته پیغامونه ثبت کړي وو هغه د درو کال په مده کې چې دی ورکو اغه نن خپل مور پلار ته رسول شوی دی راغلی دی ورور بس موږ د ازادۍ رادیو څخه ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مننه کوو ورور باشي دغه خدمت برداشت دي ټول قربان دي خبرې چې اغه نیک محمد چې هر ځای قریب دي چې هغه دي خبر وي چې دغه نیک محمد نامې د ډاکټر جیلانی زوی چې خپل مور پلار ته راستون شوی دی نو موږ ټول مننه ډېره ډېره خوشحالي څرګندوو د ورکو عزیزانو د ازادۍ رادیو د کارکوونکو څخه ډېره ډېره مننه خپل مور پلار ته را تسلیم شو چې نن یې د درېیمه څلورمه ورځ ده. وسلام.
زه سید مصطفی قادری د سرپل ولایت په نامه د اصل خان ولدی عبدالقاسم ورورې شیرین ماما یې محمد خان دای وای د ډیرو کلونو د دولو د ډیرو کلونو راځي چې د کور او وڅویم د شبرغان د ولایت يم اوس په هلمند کې راځي چې کول سوالي د نیکه په کلی کې وسېږم چې زما دوستان زما د رکنسي راځي په دغه کې مې راځي تماس ونیسي صفر اویا دراتیا سلویس اته سوه یو اویا شماره بیا تکراروم صفر اویا دراتیا سلویس اته سوه یو اویا د خدای په امان.
بلې سلامونه نیکلی او سجیر دنمی د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو کوم خصوصا به امان الله جان مرزته دا چې ښه پروګرام ازادي رادیو سره خپل کړی دی د ورکو ځانو د لټي پروګرام دې څخه یو جان مننه او دلته یو نیم خلک ستدي چې د دې پروژې باندې چې د خلکو سره شو کی ورکو پیدا کی د دې پر زخمونو باندې مارګ جوړوي عمر مکی دته یو اجزا وه چې یو نسی ورکو بیا موږ دپاره د خدای اعلان ورکړي بیا د یو نفر و چې هغه موږ ته زنګ وهلی ول دغه نعمتله نامه یې چې دپای ناکه زوی دي ستاسو کړي دي ما ورته ما دپاره د خدای ټلیفون کړي ول ما به پېښور کې ولیدي
راج چې سړی د پاره د خدای سره ځمه کوم څنګه جلال آباد ته واري وزر کوجار سره خبرې کوم نو دې چې ورغلی هلته بس نشه ورکړله نو څه نشي واته تا نه څه پوښتنه وکړې نو ځکه نو زه وایم د دې داسې نه کوي دا خلک دې پرېږدي چې دې خپل خصوصي ځان پیدا کړي داسې نه چې دغه خپرونه بیا د لاس بار چې دې د خدای رزق واړي د بندګانو دې نه غواړي د دې رضا ته مننه نور وخت نه نیسم د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. درنو اوریدونکو محترم دوستانو کته سي دغه پروگرام په ازادي رادیو کې ونورید کېده شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي اول ته دغه پروگرام لسره واوري د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یام azadiradio.com. محترم دوستانو د نن ورځې لپاره هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
ځوان دا څوک یې چې ګولې اورغه ځوان دا څوک یې چې ګولې اورغه د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هته را کې دې خپلوان پراته دې څوک یې پرون څوک یې بابا وشتلې ځوان تا څوک یې چې ګولې اورغه ریلوشتی جنازه را پته دمر کی چغو کله پورا کسته پرشنو جل کو باندي دو تو نگر دي وانا خبر سو کابل اور کسته دفتای تا پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پاگیس کے ولوینی کرم او ما شم خوبنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور رہے چې بیا دا سوځې دلې دشتې د پیغلو څونو تر ګلو نه راوړې د غم لسان دوستړي سوي کوڅې بیا تنونو تر ګلو نه راوړې بلا چې واخلم میرا نه ځوان مور چل داد خویانو زالے بلا جی واخل میڑا نیا جوانا پریزا مور چل داد خویانو زالے دستاد اپلار ساد تبر خاتلان داد رہ دنو لٹ مارانو تولے سوکھے دید غلیمانو درنا پتا باب یو باندې نسریج داد پردیو پر کا سولو سوی آپس چلو وینو نا مریج پرد چیس نکی دا قدرت لیوانیان پبے گنا وینو خیرن لا سونا پرد چیس نکی دا قدرت لیوانیان پبے گنا وینو خیرن لا سونا دل مور چلا گولے مور وا لالا ہے چار سم